متمرکز کنم یه افغانستان.
پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. د سهار اته بجی شوې تاسو ازادي رادیو او ریز امید زهیر مالیم. لومړی لند خبرونه. له تیر ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالیه او ځاني زیانونه اړولې دي. که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیر ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له برون راهیسې پکې سیلابونه راوتي او خلک یې ځپلي دي. جزئیات به وروسته واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی. د دې وزارت لخوا تېره شپه ناوخته خبره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. خبر پاڼه زیاتوي د دوحې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د دوی د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید بیا تمدید شي د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د دیارلس طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې اسري میاشتې پرون وویل له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره له امله ترکیې ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي. خو د ترکیې اسري میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړي. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا 3500 افغانانو په ارتباط ویلي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غله دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انتونی ګوترش د شنبې په ورځ په استانبول کې خبری کانفرانس ته وویل د وای همدا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم. په یوه بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل. ډیر اغیزې را باندې وکړ چې لیدمې ټوله کښتۍ په غنمو ډکیږي. دا په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره یوه هیله وه. د ګوترش په وینا د اوکراین، روسیه او ترکیې پلاوي همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غله دانو د لیږد څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. تاجزاده تېره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یوې بې پرې څارنوال لروري په یوه علني محکمه کې وڅېړل شي. 15 کلن مصطفی تاجزاده پروسږ کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدا و. د پخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال او د ایران د مشر آیت الله علي خامنه لسخت منتقدانو څخه دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. له پرون راهیسې په افغانستان کې سیلابونه او خلکو ته اوختي زیانونه
تر اوسه پورې مالی تلفاتو بيخي زیات اړولې دي. لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د کلیو پراختیا پروګرام پلی کوي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي.
افغانستان یو بېوسله هیواد دی. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو.
د نرسانو قابلو شورا وایي که طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورنه کړي د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي.
د مکتبونو تړل دوام وکړي. شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. له تیر ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالیه او ځاني زیانونه اړولې دي. که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیر ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ترلاسه کړی، خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي دي. هاخوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو لړۍ د شمال لور ته غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه په یو شمېر شمالي، مرکزی، ختیځ او جنوبي ولایتونو کې سخت اورښت وشي او سیلونه راشي.
په
په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په یو شت ولایتونو کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ورښتونو د جوپا پیل شوی د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د نشیاتو رئیس مولوی محمد نسیم حقانی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیر دوه ورځو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونو د ځان سره زیات مالی تلفات درلودل. زیات تلفات یې د میدان وردګ او ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان، پنشیر ولایتونو کې وو. چې خوشبختانه د ځاني تلفاتو کوم راپور نشته، البته بعضي کورونه په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
نشتې دوه میاشتو راهیسې سیلونو د افغانستان مرکزی، ختیځ او جنوبي سیمې ډېرې ځپلې دي. خو د نوي اټکل له مخې نن او سبا به په شمال کې د تخار، سمنګان، بغلان، بلخ، سرپل او جوزجان په شمول په یوشت ولایتونو کې ورښتونه وشي او سیلونه براشي. سیل ځپلې مرسته غواړي.
نو به ولا زابل ایت زابل لرغنداب خبري کوم. زموږ پرغنداب ولسوالۍ کې هر اورد سیلابونه راوځي او زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چې مونږ اسلامي امارت نه داده سي د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
زه سهیل يم د غزنی ولایت مرکز څخه. د غزنی ولایت کې دي جمعه پورس په مخام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وشي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو له امله د 104 کسانو د مړینې او د 115 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی.
په افغانستان کې مو د اوروختونو او سیلابونو لامل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه اوریدل. نن سهار می په خوته درسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لموین شرف الدین مسلم څخه ځانمن شوی او ته د مرستو درسولو او ترخوای له تیر شپې رئیس د سیلابونو دراوتو او خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو په اړه وپوښتل.
تر اوسه پرې مالی طرفات خو بیخي زیات اړولې دي. ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې، بټکوټو ډیره او په دې ولسوالۍ کې هم داسې لنګار د لغمان د او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوی ده. دغه سي د وردګو، سید آباد او شیخ آباد دا ځایونه او داسې دي چې هم داسې د پنشیر د تیر ورځ ده. د ځانې تلفات په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډیر وخت دی، ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو. او مالی زیان خو داسې معنا وشته چې هغه تزارتیزم کې دي، کلی دي، کلاري دي، هر څه خراب شوی دي.
بیا بیا لا بیلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خبريږي د سیلاب څخه د وخت تلفات په اړه باندې کې څام تاسو ویل چې وروسته به جزئیات هغه شي خو ډیر زینو کې دغه ډول تصویرونه هم خبر شي. به هر حال په لند راتون کو نور ورځو کې هم دنن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د ورختونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو دا سیده چې کوم ځای کې خلک گزاره کوي او کین چې غوځي کې وسه گزارنه کوي. لکه ما چې د اوس مخ خبره وکړه چې ډیر ځای خو سم خلک په شپه کې په یو بجو نیم بجو نه کل 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 ډیر ولسوالي لکه بل کوټ ولسوالي هم داس د لنګار ولسوالي د ارمان هم داس خوشي ولسوالي د ځیک په شپکی په یو بجو یو نیمه تر دوه په کوم دوه پری خلک نقل سول بل ځای. نو دا غندیش نسته چې خلک د دوه خپل ځای څخه نور ځای ته نقل سول او تل سرپناه غواړي او هم داسې اټکل د سبا لپاره د هوا شناسي یا هوا پیندن دلاري نور اټکل سوي دي. نو مشکلات واکنسته
تر ټولو لوی ستونزه هم دغه ده چې وزارت کول شي دغه یو لوی ناورین ته چې نګدي ټول افغانستاني نیول ورسیږي خلکو ته مرسته ورسېږي د خلکو لاسنیوي وکي.
داشتی چې دا داشنه ورنته واکان چې موږ خپل هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ور ویروس او شپږی چې یا ورسې د سپیشي دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او په هوایي د خلکو کو خطر ځای څخه بچو انتقال کو. همداسې ک وټوانی درو تر لکه ضرورت هغه باندې څه کار ورته واخو. مګر ما خوراکي مواد ورسو سرپناه ورسو. خداسي چې زه وایم چې دوی ته کوم چې موږ کو دا دوی ته کفایت کوي. دوی پر خدمت وسیدا وکړ نه موږ تر وسل وردی دا ناورین ډیر غټ دی او په ټول ساحو کې دی او بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولین او وکړ چې دا موږ تر وسل وردی موږ خپل توان ارڅه ورسره شریک کړی ورسره کوی.
معلومات څخه چې په افغانستان کې څو کال د سیلابونو دراوتو د لوی ناورین کو ورته وایو، اغه صد دلایل کې د شی چې د بل هر وخت په پرتله سکال ډیر سیلابونه راوتی دي.
دا چې دا کو ګورو بخي بځای کې په پیړی کې نه درغلی، بځای کې د 50 کال د 100 کال سره درغلی. دا په ډیر ملکو کې را شروع شوی دي چې د وشکالي د وشکالي ورسره چې دا ټول ملکو کې راغلی دی، اوس افغانستان هم دی. نو د کیسې څه نه سیوالای شي، یو علامه چې دا د شي دغه پیغمبر سره حدیث چې د آخرت د علامه څخه یو علامه دغه نو ممکن دغه سي د رازی ارقم د ارقم ام ته چګورو او دغه اقلیم د جغرافي د ذکر دغه چګورو دغه سی علامه ده. الله دې رحم وکي.
په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت معین شرف الدین مسلمو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
له وی خو طبيبي خو افغانان ځانمن کړي، لبل بیا بیروزګاری او ترخوای بشري وضعیت هم د خلکو حالت ډیر خراب کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې رامیز الکبروف وایي دا سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام په لکړي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخاوني ول شي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي ناورین زیات دی او ونه وی په سلو کې افغانان د بیوزلۍ د ټاکلې کرخې تر کچې لاندې ژوند کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بسکرانو ته د کارونو د موندلو برخه ته ځانګړی شي. په دې اړه رامز الکبروف وویل
افغانستان از ا پور کانتری، اټس ا رورل کانتری.
افغانستان یو بی وسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کېدل او لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او ونې وی په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورځنی عاید په اوسط حساب یو ډالر او 90 سنت تر رسیدي شي. رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګ لاند کړو. د الکبروف په وینا افغان ځوانان د فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، شوانځي غواړي او سم ژوند غواړي. الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې په زیاتې کړې دي او شاید راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. ورسره تر دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوال مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې، یعنی د دې هیواد له دوی ملوي اټومي بټۍ په 13 کیلومتره کې په دزو یو شمیر کسان وژل دي. په دې دزو بریدونو کې خلکو ته د درنو مالی زیانونو د اوختو خبر هم ورکړل شوې ده. هغه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د اوکراین له دوی اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو دزو ته اندېښنه ښودلې ده.
د میکولایف والی ویتالیکیم د شنبه پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په شارګوټي کې یو 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتې دي. د دې په وینا بالکونونه چپه شوی او کړکۍ مات شوی دي. د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د څلورو ماشومانو په ګډون دولس ملکیان ټپیان شوی دي. ویزن سنسک شارګوټي د پیډفدن نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نشته 10 کیلومتر لري پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوشتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د اوکراین د سلورو وړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک شارګوټي د روسي ځواکونو دازو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویل دي چې شاید پفتن نوکراینسک پر لور توغندې وشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیانولو لپاره هڅه کړې وه. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي د اوکرين له دوهم اټومي مرکز سره نشتې د روسي ځواکونو د زوت اندیشنه ښکاره کړه او ویل
یو روسيسکي شانتاش رادیاتیو
د اټومي وړانګو د خبرېدو په برخه کې د روسي لوري د خوشګوتنیول ادامه پیدا کړي شای روان وړي د اروپایي هوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکي او لویره ډک وخت بدل شي ځکه چې په نړۍ کې داسې څلور شوډ نشته چې کله یو ترګر دولت د اټومي پټوي پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي د اوکرين حکومت له ملګرو ملتو او غنو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکرين لستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي په روسي ورځو کې نړیوال ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه شوره اندیشنه ښکاره کړې ده اوکرين او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي خود پدفتن نو کرانسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکاو څنډه دی ویلي را پورونه مرکه او اوریدونکو
که څام طالب چارواکي وایي د تیر په پرتلې د درملو د واردات او تولید برخه کې جدي اصلاحات راوستي خو منی چې په بازار کې درمل کم شوې دي د طالبانو د خوړو او د درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر د شنبه پورس کابل کې یو خبري غونډه ته وویل افغانستان د هیڅ درمل فزیکیا او لابراتواري ازمخت پرته واردېدل نه شي خو په خبري د چارې په بازارونو کې ځینې درمل هم رقم کړي دي هغه هم خلک او د درملتونونو مسولان بیا وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندل او کومندل کیږي هم به یې ډيري لوړي دي
که څه هم د طالبانو د حکومت د خړو او درملو ملي ادارې چارواکي لتی رشپاګو میاستو راهي سي هوا ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداري ورکوي چې په خبره کې د درملو واردونکو د مسایلو ته پام نه کړی نه یوازې د چنغدي جریمه وایکړي بلکې عدلي او قضایي اورګانونو ته به معرفي کړي خو مانی چې د تګلارې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچا کم کړی ده د دې ادارې مشر عبدالباری عمر چې د شنبه په ورځ د اگست په شلمه په کابل کې خبريالانو ته د یادې ادارې د څو میاستو راپور او لسترورن شریکولې ټینګارې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې نسیتې کړې دي خو خغلی عمر وویل چې د دوی الهلوري شرکتونو ته د ورکړل سویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دی وارد سوی
موږ د شپږ سو پنځوس میلیون ډالر په ارزښت پورې پرمې ورکړي چې د لس زره نهه سوه شپږ اویا قلمه درمل دي خو تر دې دمه پورې د دوه سوه شپږ اویا شرکتونو لوري دوا راوړل سوې نورو شرکتونو دوا نه ده راوړې دوی نه به موږ پوښتنه کوو پنځه زره اووه سوه شپږ اتیا قلمه دوا راوړل سوې ده یعنې په لس زره نهه سوه قلمو کې پنځه زره اووه سوه قلمه دوا راوړل سوې باقی دوا نه ده راوړل سوې چې دا تقریبا تر شپېته میلیونه ډالر پورې ارزښت لري موږ د شپږ سوه میلیون ډالر شپږ نیم سوه میلیون ډالر په ارزښت پورې پرمې ورکړي
نوموړي ټینګار وکړ چې د درملو د وارداتو د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او په تینور ټول فرعي لارې پر واردونکو باندې کړې دي خو یو شمېر کابل خاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسولین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې لزیات ستونزې سره مخ دي د کابل خار اوسیدونکو نظیر شي په کورنۍ کې ناروغ لدی وایي په افغانستان کې د ناروغ د نور روغتي خدماتو درڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسي کم او له هیواد بهر د درملنې توان نه لري
درملو ستونزې یو په یو خاطه مهمدارنګ دي ناروغانو د درملو او د دې د معایناتو ستونزه بل خواته ده چې مونږ وسط لاسو ګریوان یو اکثره وخت مونږ خپل ناروغان پاکستان ته بیایو ولې کله چې مونږ مراجعه کوو له ډېرو ستونزو سره مخ کېږو
بل خوا د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی د یو درملتون مسؤول نقیب الله اکبري وایي په دې وروستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي
تاسو کانس هم دوا په شکل دروز په شکل
لبد امر غلا هم هغه ډول چې باید درملو ته دخل کول اساسه وي نشته ل شک پر تکل شي درمل کم وی به هم لوړي وي درمل په مافي توګه بازار ته راوړ دي چې ګران دي
د درملو د پلورونکو او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتي خدماتو درڅنګ د درملو لاسرسي اسانه کړي کنه په خبره خلک به لنورین سره مخ سي د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره وایي سوداګر او درملو واردونکو ته لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخ کړي دي
اوریدل مو چې طالب چارواکی وایي د تیر په برتلا د درملو د واردات او تولید برخه کې جدي اصلاحات راغلي، خو مني چې په بازار کې درمل هم کم شوي دي. تر خو مدام خلکو او د درملتونونو د مسؤلانو خبري اوریدي چې ویلي دا اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی او به هم ډېری پورته دي. که په یوې بلې روغتیايي موضوع او تر خوا یې د نجونو د زده کړو اړوند په یوې موضوع تم شو، هغه دا چې په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو مالا په اولاد د میندو د مړینې شمیر خورا راکم شوی، خو اوس یو وار بیا د زیږون پر مهال د میندو مړینه په ډیرېدو ده. روغتیا پالان اندېښنه کوي چې د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. عصمت ساروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور او شیدو د تغذیې د تخنیکي کمیټې غړي هیلې غرشین سره مرکه کړې. هغې په پیل کې په افغانستان کې په زیږون د میندو د مړینې په اړه خبرې
د کما سروې چې په 2000 کال کې شوې و د میندو مړینې شپږ سوه اته دېرش په یو سل زره او ژوندیو ولادتونو کې و، چې دا په ټول افغانستان کې دا سروې شوې. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو. موږ په خوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلګۍ پروګرام لرو چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ټولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي؟ د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام 2 کلن پروګرام و، او موږ دغه تقریبا 9000 قابلې چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه و، ولې اوس هم ډیر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 صنف فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې دی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کیږي.
حاضر د ماده قابلیت د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په یو لاسو دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په یو سلو 50 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلی روزل کیږي، او تحصیلات علی کې هم یو د قابلګۍ 15 د طب 15 سره لرو چې د قابلګۍ 15 دي، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات علي ماسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیت د غلرو د برخه لرو.
د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور او شیدو تغذیه تخنیکی کمیټې غړي هیله غرشین و چې له عصمت ساروان سره په افغانستان کې د میندو د مړینې، البته د زیږون پر مهال د میندو د مړینې پر ډېرې دوه اندېښنه ښودلی، او تر خوا یې دا هم ویل چې که طالبان جنو ته اجازه ورنه کړي چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړ شي، نو په راتلونکي کې به د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر نور هم ټکنی شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ملګرو ملتونو په پکتیکا کې په افغانستان کې د شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت ورستي او زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه جوړولو بهیر پیل کړ. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي دا کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې وړ مورس پیل شوې. خو د پکتیکا اوسیدونکو کې که څه هم له دې اقدامه هرکلی کوي، خو وایي دا پروسه باید لا زیاته پراخه شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ورسته یو زلزله ځپلو ته د زورو کورونو ته جوړېدو چارې تیر ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وی د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې پورې پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زورو کورونو ته جوړېدو لپاره پلان شته.
د کورو افتتاح پرون د جمعې پورځ موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دي موده د دوه میاشتو تر پنځو میاشته یعنی که په دوه میاشتو که په درې کې جوړ شو اخیری دار چې په پنځه میاشتو بس پارل کیږي کېدای شي ممکن د دې سمخ کې جوړ شي. یونیسیف 2000 کورونه په نظر کې نیولې چې موږ سره شریک شوی دي هغه زر کوره په ګیانا کې او زر په برمل کې. د برمل د اوس هدف څه شوی ده چې د زر کورو لپاره شپږ میلیون ډالر و.
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې ورسته یو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی. د دې وزارت د معلوماتو مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګری ملتونه ورکوي. لوبل خو بیا د سیمې یو شمیر اوسیدونکو سره لدی چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخ او چټک شي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد ګیانوال او راز محمد
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوی. زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوی. د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا 2 بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود. ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونو افتتاح نه ده شوی نه عمل کورونه پیل شوی دی. یوازې په برمل کې د زرو کورونو افتتاح شوی او کورونه هم پیل شوی دی.
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی وو نور سره عمل پلاوی هم هو او اول لار شول برمن ولسوالۍ ته چې په ولسوالۍ کې د زر نفرو د بنسټ ډبره د زر کورونو د جوړول د بنسټ ډبره کې خوده او بیا ګیان تر هغه وروسته تر اوسه پورې دلته د کورونو د جوړول د بنسټ ډبره نه خل شوی او سخت برنونه هم دي. نو د برنونو د واجه خلک د سخت مشکلات سره مخ.
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابر نور ټپیان شول چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه هم ونړول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ساس پیغامونه
زه به خوري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخت ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کیږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزنی له ولایت اندر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ایمو خواته دا کوم خلک سیلو وړي د لغو سر بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کو د چا یې پسلونه یوړو. ایمو خپل کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي. تېر حکومت خو سي غږ بیا واري د مسکینانو د سیلاب ځپلو د ستیاله به کومک کوي.
وعلی السلام علیکم ورور جان جوړه بخیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجه سرکونه زمونږ ډیر زیات ویجاړ شوي دي او موږ ته به چې د دولتي مرکز نه مودا وختونه چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونه باندې کار وشي زمونږ ډیر سخت مشکلات او تکلیفونه سره مخ یو او زمونږ مشکلات به چې اهل شو مرکزی ادارو نه مودا وختونه لورره
ورور دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ دا سیمه چې د ورور ډیره وچه ده. په 3400 متر خلک برمی وي یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراکو د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولې غم جو خړسی
وحدت پال نورستاني خبر کوم. نورستان ولایت نه علاوه د مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځاني خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه مونږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګ د نورستان په وامالو صالح کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لار دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله هم وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپل سره مرسته وشي او په زمن کې دغه سړکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وړاندې لدی چې د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د زکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت وړاندې کړم. وخت په کابل کې 8:13 شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د پرون راهیسې سیلابونو ځپلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی. د دې وزارت لخوا تېره شپه راوخته خبره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کارول شي. خبر پاڼه جاتوي د دوهې په تړول کې منل شوې چې له طالب مشرانو بهر ډول بندیزونه لري کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عمل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه لورستی پریکړه وکړي. ترکیه وایي له هغه افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي. د ترکیه سری میاشتې پرون وایل له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره ترکیه ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي، خو د ترکیه سری میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیه په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط ویلي دي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلې دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انټونیو ګوتریش چې پرون د شنبه په ورځ په استانبول کې خبری کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې دا په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره یو هیله ده. د ګوتریش په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي تور سمندرګي لارې په بیړیو کې د اوکراینی غلې دانو د لیک څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوی سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشکېدو غوښتنه کړې. تاجزاده تیر میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یو بې پرې څارنوال له لوري په یو عالني محاکمه کې وڅېړل شي. د ټولو مننه چې را سره وای. اوس هم د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکي به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو، د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر د پکولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د فعالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سره ورسوي نور هم شفافیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل سي او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربون ډای اکساید راخستي د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوی او جذب سوی غذا چې د وغو څخه چکل انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم، کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچو، د دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی، دغه سیدلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدلی سي کاربون ډای اکساید وسیږي، امونیا، د یوریا، د اضافي مالګې، د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراح مختلف لارو باندې سره رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکار مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټ کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی، دوغه په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور، نورمال پښتورګي توګور، د هغه رنګ بنسواری، او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه، یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل، حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووت لري بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مثانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه یې دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه، د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوې دي. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، د لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نشته دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو. نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چاڼیز واحد دي. چانایز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي، تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي. یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نیفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبی بیا نو تر سوټ یو بوت یریږي. د سوټ یو بوت تیرس ول د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد زنجذب سوره د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل، یا اولنی ټیوب ته راوړل، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسوله، بیا وروسته پسې راتېرېږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه ده. په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دویمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه چې ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجم سوله، هغه د حلبینو یا د یوریترز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر، یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده. یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کی رچ دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده. دا په د پورې اړه لري چې د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشکی.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خون کایراته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لګدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیې اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونه یا پاسیف ترانسپورت او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د مواد لېږدته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چې څه ویل کیږي؟ کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیق محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. او به د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده.
لیوی نیمه قابل نفوذ پردی څخه نیمه قابل نفوذ پرده دغه یو پردی ته وای چې ځینې مواد ته اجازه ورکوي ځینې مواد ته اجازه نه ورکوي کله چې دغه ډول غشا یا پردی څخه مایع تیر سي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي او یا هم دا رقم وایلی شو چې له ډیر غلیظ محیط څخه و ډیر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولېږدیږي دې ته اوزموزس ویل کیږي دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي د مالیکولونو غلظت برابر سي نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډیر په غلیظ حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډیر رقیق حالت کې نه بلانس برابر ساتل کیږي په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه شوي دي دا حجروي غشا چې د خپل پزان کې یوه اوبه خوشبوونکې برخه لري یوه اوبه تشتوونکې برخه لري د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی دلته نور نه تشریح کوو خیر په صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې او حجرې ته داخليږي کله چې حجرې ته اوبه داخلي شي دا هغه څخه ونه وتلې حجره پرسیږي او چوي د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخل ذات سره یو شان دی نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډیر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود دلته پلازمایي غشا موجوده ده د یغې څخه به هر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دی هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو دا اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پارسو کوي خو چوي نه ولې نه چوي ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي د منبسط کېدو مخنیوي کوي اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کاربن ډای اکسایډ کیږي لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل د خوراکي موادو حجرات داخلي دوه لپاره یعنی د اوسموز د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دی هغه مهم انرژیټیک مواد چې دی هغه حجرات داخليږي مثلا په انساني حجراتو کې د وین د لارې د ګټور موادو جذب او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایی موادو جذب فعال لجدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دی په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي انرژي مصرفیږي بیا د حجروي غشا څخه مواد او حجرې ته ننوځي دغه ته فعال لجدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي په فعال لجدونه کې دوه شان یو اندوسایټوزس دی او یو اگزوسایټوزس دی دغه تر سړینې لاندې نیول کیږي اندوسایټوزس چی شي دی دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلي دوه په نامه سره په معنا باندې یادیږي کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو لوي ټوټې څخه لکه هغه پروتین دی یا داسې نور شان دي منرال دي هر څه چې دي د غوسر مخامخ سي د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي دغه لوړې ژورې د دیبا اسکرزي چې نوموړې مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي لفافه چې د هغه ورس د یو شکل اختیاري ځانته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقم شي دی په هغه کې پیچې د خوراکي مواد دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي دغه د اندوسایټوزس ویل کیږي او بل هم اگزوسایټوزس کله چې هضم سوي وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي حجره د فعال لجدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوړې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه تور استوي دغه کڅوړه یا فزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي
د دولسم ټولګي ګرانوز د کونکو ته خراغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به خونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي. ورپسې به دا راته وایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیره ویډیو کې پر دغه کس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر، ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته به هڅه پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوب ته ځان رسوي. د هینلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالي بینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اطراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټول نیفرون چې دی. په لوپ اپ هینلی کې هم دی راتیریږ، د هغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضرری موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې، اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي. څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اپ هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډول رګونو څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو پر شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او هلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکړي یا ډېر اوبه جذب نکړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي، یعنی اوبه کمې دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نور اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګو د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې افراسي نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګو ډیر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی دا ورسره په امونیا یا ان اچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسره جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروتین سایز غټ دی، پروتین د سایز غټوالي د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې یو سلاتیا لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي، یعنی پښتورګي په سلر ویش ساعت کې یو سلاتیا لیټر فلټر کوي، خو د داسخه زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یا یو نیم لیټر یا چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډیره دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي. اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکیږي. کچیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل د غداچی پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینې کې د مالګي غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجره زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مداول وسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري، چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
که که تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
سبحان